دا دی خلق ناممکن دی، یعنی کوم کسان چې غواړي له خبر وکړي او البته دغه وڅېړي چې آیا دا رښتیا ده کنه. خو دغه جرګې تر یو حده کولای شي چې مثبت تمام شي، خو دا چې د اوس لپاره ولې د دې جرګو کار نه دی او د دې کارونه ولې درېدلی دي، شاید دوی ته هم د ژوند ګواښ یا هم ځینې خپله نه غواړي. او بل دا چې که چېرته یوه کورنۍ دا پرېکړه وکړي چې نجونې ښوونځي ته پرېنه دي، نو هغوی هېڅوک ځوابان راضي کولای نه شي، ځکه د هغوی که لوستې اوسي تر څو که ټولنه لوستې نه شي او یا هم ټولنه کې داسې پوهاوی چې اړتیا ورته داسې ونه شي، نو فکر نه کوم چې په دې نږدې وخت کې دا ستونزې حل شي او خلک دې موضوعاتو ته
رسېږي. که د شل کلونو پخوا مسله پرېږدو، د تېرو شلو کلونو کې چې نجونې ښوونځي ته په دې ځینو سیمو کې تاسو شاید یاسې چې پرېښودل شوي نه دي، ښوونځي هلته د نجونو په مخ تړلي دي، تاسو هغه هلته د اجتماعي فعالیتونه مجموع کې دا د خدماتو وړاندې کول څونه پیکه دي د ښځو له خوا نه او ښځو ته، ځکه یو خو د تعلیم په برخه کې بل په صحي برخو کې تاسو څه توپیر ګورئ دغه ولسوالیو ترمنځ چې هلته نجونې ښوونځي ته ځي او هغه چې ولسوالۍ کې نه ځي؟
دقیقا دا خو هغه ولسوالۍ چې نجونې نه ځي خو وضعیت معلوم دی، نو حتی زه داسې ولسوالۍ داسې ځایونه پېژنم چې حتی له هغه ځای یوه نجلۍ هم لوستې نه ده وتلې. زه دا په ډاډ سره کولای شم، حتی نمونه یې راته یادې چې یوه نجلۍ نه ده توانېدلې هلته زده کړه وکړي، خو په هغه ولسوالۍ کې چې وخت ورکړل شوی دی نجونې زده کړې وکړي. مثلا کولای شم بلخ ولسوالۍ چې پخوا ښه وه، د هغه نه ډېر نجونې راوتلې دي، خو اوس لپاره دا چې وضعیت ښه نه دی، هغوی هم خپلې زده کړې کوي، داسې نه ده چې هغوی په کور ناستې اوسي زده کړو ته دوام نه ورکوي. خو دغه ستونزه چې ځینې کورنۍ لري دا پخوا مې اوس هم شته دي او تروسه حل شوي هم نه دي، او دا چې حل لپاره یې څومره کار نور کار ته اړتیا ده دا یعنې وخت څرګند،
یعنې دا هغه سیمو کې چې دا ستونزه شته نو هلته د مشارکت د ښځو په دولتي په ادارو کې مجموعاً په ادارو کې به هم کم وي، او هلته به ښځې نشي کولای چې هغه خپل ستونزې په ښه توګه حل کړي، ځکه کله چې هلته ښځې نه وي تر ډېره د دوی هغه دعواو ته او ستونزو ته به رسېږي هم نه کېږي. نو
دقیقا چې نه کېږي، حتی ځینې روغتیایي مرکزونه چې هغه خبرونه شته دي چې تړلي دي، حتی داسې ولسوالۍ لرو چې ټوله داسې تړل شوې ده، نه هلته روغتیایي مرکز شته دی نه هلته روغتون شته دی، که ښوونځی و ور ورته ورته شوی دی یا که روغتونو تړل شوی دی، ترې سنګر جوړ شوی دی، داسې موارد شته ولسوالۍ کې.
بله، ډېره مننه. بلې خانم کریمي، در رابطه به ولایت در رابطه به مزار شریفم شما گفتین که مشکلاتی وجود داره که بعضی از خانواده ها به دلیل تهدیدات جنایی یا مشکلات رویدادهای جنایی که هستن هم اجازه نمیتن به دخترانشان که به مکتب برن. در این رابطه چقدر کار شده تا این مشکل حل شود؟ متاسفانه چون وقت در شهر این وضعیت وجود داشته باشه از ولسوالی ها هم نمیتونیم بسیار چی کنیم.
منظور مسئله چی؟
بله، رویدادهای جنایی که در شهر رخ میده، شما در ابتدا اشاره کردین که تو در شهر مزار شریف هم بعضی از رویدادهای جنایی و باعث شده که مراگیری ها که است در شهرها،
بله،
که دختران نمیتونن که به مکتب برن. در این بخش چقدر تلاش شده تا صحبت شده با نهادهای مسئول که این مشکل حل شده؟
خب من فکر میکنم که اگر اوایل در نظر بگیریم خب این مشکلات خیلی کمتر بود و در زمانهای مثلا 3 سال قبل 2 سال قبل باز بهتر بود، ولی اواخر باز هم شدت پیدا شده متاسفانه. و فکر میکنم حرکت‌های مدنی یا خود اعضای جامعه مدنی، شبکه مدنی، اینا اگر بخوان یا مسئول خود دولت، مسئول امنیتیش، پلیس، اینا اگر دخیل باشن در مورد این مسئول، مثلا مشکلات بسیار بتونن کاهش بدن، اینا میتونه سهم خیلی خوبی داشته باشه. اما ولی باز هم متاسفانه مسائلی وجود داره از نظر ناامنی، امنیتی، مسائلی که یعنی ما گزینه‌ای داشتیم متاسفانه که قضیه مسئله تجاوز بود به یک طاها و دختری که مکتب میرفت و بعد از او تقریبا بودن شاید من بگم شاید 90 دختر از مکتب به خاطر این مسئله باز ماند، یعنی حدودا 1 سال.
حالا من میگم تاثیرات جدی است در منطقه.
دقیقاً در منطقه تاثیر خیلی بدی ماند و به خاطر که یک دختر نمی مسئله برایش به وجود اومد، یعنی شما فکر کنید بین 90 تا 100 دختر خانم از مکتب باز ماندن. این موضوعات متاسفانه هست و وجود داره.
درست.
و هر کسی به نحوی، حالا یک انجو، یک دفتر، یک فعال مدنی، حقوق بشر، خود دولت، همه باید سهم بگیرن که این موضوعات کاهش پیدا کنه و کمتر شده و تاثیرات خودم داره.
درست.
باز هم همین موضوع را یک سری از دفاتر رفتن گپ زدن، صحبت کردن، با خانواده صحبت کردن، خب یک موضوع بوده شده، نیاز نیست شما تمام دخترها را بکشیم که فرض مثال این موضوع پیش نیاید. و باز با پادرمیانی خوب شد، آمدن روان کردن، ولی نه، باز هم دخترها ضربه زیاد خوردن، یک سال اکثرشان متاسفانه از مکتب ماندن و حتی بعضیشان دیگه ایش روان نکردن. این موضوعات متاسفانه وجود داره، هست و گفتم هر کسی میتونه نقش مفید خود داشته باشه.
درست، تشکر. بله خانم کریم، تشکر. آقای سلیمی، که در روزی مسائل بندی تم شو، در سول مذاکرات مسئله گرمه در بلد په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه، په دې اړه له کورنیو سره تاسو په اړیکه کې یاست، دوی څونه د نجونو د تعلیم او تحصیل د دوام په برخه کې اندېښنې لري، څه امیدواري موجودې دي؟
اندېښنې خو خامخاشته د ځواکونه کوم اندېښنې وي په دې تړاو که دوی وزیم اندېښنې شته دي. کله چې دوی وخو وضعیت، یعنی د کومو شمانو په اساس وضعیت تر یو حده ښه وخو، په دې وروستیو کې موږ ګورو چې د هېواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. د سولې خبرې روانې دي خو بلخوا جګړې میدان تود دی، او همدارنګه د وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو دوام او د دوی راتګ دا هغه څه دي چې ټولې اندېښمن کړي دي. او دوی هغه شرایط چې موږ ځینو رسنیو څخه اورېدلي یا هم ځینې یې وایي، دا دي چې د ښځو د زده کړو حقونه، د دوی کار، دا هغه څه دي چې واقعا اندېښنې پارولی دي. او موږ پخوا هم لرل چې که ځواکونه په هېواد کې مو موږ ډېر څه له لاسه ورکړل، ډېرې لوستې نجونې، خبریالان او ترڅنګ فعالان، نو وروسته له دې اندېښنې شته دي. او موږ هیله لرو چې د دوی وتلو سره موږ کولی شو په خپل منځ کې سولې ته ورسېږو، او هغه ارزښتونه چې د تېرو کلونو دي دا خوندي شي او حفظ شي.
دقیقا، خلک څه ونډه درلودی شي په دې برخه کې؟ دا چې اندېښنې موجودې دي، اوس خو وضعیت داسې راغلی، نو خلک څه مسؤلیت لري چې څه باید وکړي؟ ځکه خلک هم دا وضعیت ډېر خلکو ته هم ورګرځي که وضعیت خرابیږي یا محدودیتونه وضع کیږي، نو خلک به د دې نه ډېر زیانمن کیږي.
بونو خلک خو زیانمن کیږي، او دغه زیانونه خلکو ته هر ورځ ور اړول کیږي. نو خلک زما په اند خلک صرف دا چې هیله ولري، غوښتنه وکړي، او دوی خپلو منځونو کې دغه خپله د ټولنیز سوله وساتي. ځکه اوس کوم څه موږ ګورو، خو زموږ سوله او جګړه د خلکو په لاس کې نه ده، بلکې د نورو په لاس کې ده. د دې لپاره نو خلک صرف هیله کوي شي، غوښتنه کوي شي خپل منځونو کې یووالی ساتلی شي، خپله سوله ساتلی شي. د دې مسؤلیت به همدا وي، او بل دا چې د خپلې هیلې له لاسه ورنه کړي. دا زموږ هېواد دی، پخوا هم زموږ و، اوس هم زموږ دی. نو اړتیا ده چې زړونه ښه کړو، ووسو، په خپلو کې آباد کړو.
بله، ډېره مننه اغلې سلمي. بله خانم کریمي، در رابطه به ای که خوب یکی موضوعات سیاسی است که در مذاکرات صلح صحبت میشه، اما در بخش فعالیت های مدنی، حقوق مدنی و حقوق اولیه که شهروندان افغانستان دارند در رابطه با حقوق تعلیم و تحصیل، در این بخش تا حال شما چیزی شنیدین که در این رابطه صحبت شده باشه؟ چقدر امیدوار هستین؟
امور زنان خودش یک منبعی هست که واقعا آگاهی خوبی برای خانواده ها، مثلا برای خانم ها، مثلا و جنانش دختر خانم ها. حقوق بشر هم یک نمونه ای هست از یکی از خانمایی که متضرر میشن حمایت میکنه و یک سری آگاهی دیگر بک‌گراند موضوعات برشان میشه.
درست.
یا مؤسساتی که در مورد حقوق کودک و حقوق زن کار کردن و کار میکنن، اینا هم یک منبع خوبی هست و جای امیدواری هست. اگر ما اگر نسبت به قبلا اگر سنجش بکنیم، بیاییم مقایسه بکنیم، وضعیت خانم ها و دختر خانم ها از قدیم یال بسیار خوب شده، خیلی خوب شده، و حتی خود خانم ها و دختر خانم ها انرژی گرفتن بابت اینکه با می تشویقا تواناییشان و ظرفیتشان رو بالا بردن و خودشان خواستن که از حقوقشان دفاع بکنن.
درست.
جای امیدواری هست، تاثیر خود داشته، تاثیر کرده و تاثیر خود کرد از این بیشتر و بهتر.
درست.
اما باز خب چالش های وجود داره در اجتماع ما، یعنی هویت اول از ناامنی و بعض از مسائل دیگه که وجود داره. ولی این خیلی مهم است که اخیرا خانم ها و دختر خانم ها از حقوق خودشان که باخبر شدن، اینا هم تلاش کردن بابت این که واقعا با هم حق و حقوق خودشان برسن.
درست.
و این جای واقعا امیدواری و خوشایند است که در آینده نه چندان خیلی دور ما بتونیم تغییرات شگرفی را ما ببینیم در اجتماع و در جامعه خود ما، مخصوصا در مورد حق و حقوق خانم ها و دختر خانم ها.
درسته. اگر بسیار کوتاه چون وقت تمام است، در رابطه با امیدواری شما به مذاکرات صلح که چقدر بتونم این حقوق را حفظ کنم، بسیار کوتاه.
من فکر میکنم خیلی سخت، خیلی کوتاه.
بله بله خانم، بله خانم کریمی و خانم سلیمی از ولایت بلخ، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر. بله. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو داوه د دیونی د شکست سکوت یا نوربست خبرونه تر راتلونکو اونۍ او راتلونکو خبرونه مو په لوی او بهونکو خدای سپارم.